گزارش‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت این رادیو هم تعقیب کنید. این مجله خبری رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند میزبان شماست. انصب خوش آمدین.
دیر ازیت مننه آرش همایون خدمات دوستان و دازاده رادیو پایو بل خبرونه کی مارکل کو وخت په افغانستان کې د سحر اته بجې شوې. د افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړې چې په خپلو اړیکو کې د مشارکت او همکاري یو نوی سفر پیل کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پرون په اسلام آباد کې وکتل. په داسې حال کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ د پراخېدو په حال کې د متحده ایالاتو هڅه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه د ایران پر ضد یو موټی کړي. دوستانو بیا هم هر کله درته کوو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. د پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوښتنې ملاتړ له ماموریت څخه د واشنگټن د ملاتړ پر شمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. او د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي چې واشنگټن له ایران سره جګړه نه غواړي خو دې ته چمتو دی چې د تهران د هر راز حملې په ځواب کې د خپلو ګټو دفاع وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه دا پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوښتنې ملاتړ له ماموریت څخه د واشنگټن د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. مارک اسپر د پنځم به پورس په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د هڅو کلکننګ کوي.
The United States remains fully committed to the NATO-led resolute support mission.
دوی امریکا له نور متحدانو او شریکانو سره د ناټو په مشرۍ د غوښتنې ملاتړ د ماموریت بشپړې ننګې ته ژمنه ده او د سولې په خبرو کې د سفیر زلمی خلیلزاد د هڅو کلک حمایت کوي. په عین حال کې د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ پرون غونډې ته وویل چې دا ټلواله په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګښت ته تعهد لري او همدارس په دې برخه کې د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد تر اوسه شپږ ځلې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالب استاذو سره خبرې کړې دي. په پام کې ده چې د دې خبرو اووم پړاو سبا یعنی د شنبې په ورځ پیل شي. طالبانو تر دې دمه د افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو کولو ډډه کړې. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان وایي چې داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. جنرال سکاټ میلر پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ازادۍ راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل میلر وایي ما د داعش په اړه خبرې کړې. فکر کوم دا په افغانستان کې دننه یوه خطرناکه ډله ده او همداراز د سیمې اروپا او امریکا لپاره یو ګواښ دی. اوس مهال د ناټو په مشرۍ د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې څه باندې 10,000 نړیوال سرتیري په افغانستان کې دیره دي چې عمدتاً د افغان پوځیانو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو چارې پر مخ بیایي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ وایي د داعش ډلې خلافت په عراق او سوریه کې له منځه تللی او دا ډله هڅه کوي چې خپل خلافت په افغانستان کې بیا جوړ کړي. خو ښاغلي ستولتنبرګ وویل داعش ډلې ته به د دې کار اجازه ورنه کړي. په پام کې ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې سبا شنبه له پاکستان سره لوبه وکړي. په نړیوال جام کې د افغانستان اتمه لوبه ده او د انګلستان په لیډز ښار کې بوي چې د کابل په وخت په د ماسپخین په 2 بجو پیل شي. افغان لوبډلې و مخکینی لوبې ټولې بایللې خو د نړیوال جام د پیل په درشل کې په تمریناتي لوبو کې پاکستان مات کړی. په دې نړیوال جام کې د افغانستان بل لوبه به راتلونکې اونۍ د پنځشنبه په ورځ له ویسټ انډیز سره په لیډز ښار کې وي. د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن د جنوبي افریقا او سریلانکا لوبډلې د کابل په وخت ماسپخین په 2 بجو سره مخامخ کیږي. د دې لړۍ وروستۍ لوبه پرون د هند او ویسټ انډیز ترمنځ وشوه. دا لوبه هند د 125 منډو په توپیر له ویسټ انډیز څخه وګټله. د امریکا دفاع سرپرست وزیر وایي چې واشنگتن له ایران سره جګړه نه غواړي، خو دې ته چمتو دی چې د تهران د هر راس حملې په ځواب کې د خپلو ګټو دفاع وکړي. مارکس پر دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې وکړې. دا په داسې حال کې کېده چې ایران او امریکا ترمنځ په سیمه کې کړکېچ روان دی او واشنگتن او تهران دواړو پر یو بل سختو لفظي حملو ته زور ورکړی. د پینټاګون مشر وویل د ایران رژیم له څلوېښتو کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د ګډوډۍ او کړکېچ اور ته لمن وهي او زیاته کړه چې د هرمز تنګي کې وروستی کړکېچ تر شا په هېڅ صورت د امریکا لاس نه دی. خغلی اسپر زیاته کړه د ایران د دښمنۍ اقدامات یوه نړیواله ستونزه ده چې ډېر هیوادونه یې زیانمن کړي. هغه د اټومي وسلو د جوړولو هڅه، د بالستیک توغندیو مخ په پراختیا پروګرام، د نړیوالو تروریستانو ملاتړ او په خلیج کې د بیړیو د تګ راتګ پر ازادۍ برید په دې اقدام کې یاد کړل. د بحرین حکومت په بغداد کې د دې هیواد پر سفارت د یو شمېر اعتراض کوونکو حمله غندلې او په عراق کې خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتې. د رپورټونو له مخې تېره شپه ناوخته شاوخوا 200 اعتراض کوونکي په بغداد کې د بحرین د سفارت انګړ ته ننوتل، د بحرین بیرغ یې راکېویست او د فلسطین بیرغ یې پر ځای اوچت کړ. د دوی هدف د هغه کانفرنس پر وړاندې اعتراض و چې د بحرین په پلازمینه منامه کې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د سولې په مقصد جوړ شوی و. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو، ویلي چې د عراق حکومت مسؤلیت درلود چې په بغداد کې د بحرین د سفارت امنیت خوندي کړي. ویل کېږي چې دا اعتراض کوونکو د هغه عراقي ملیشو پلویان و چې ایران ملاتړ کوي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله غندي او زیاتوي چې چارواکي به هغه کسان چې دا بریدي کړی او هغوی چې دا کسان یې هڅولي دي د قانون پنجو ته وسپاري. او سلګونو مظاهرچیانو پرون د قزاقستان په جنوبي ښار ایریس کې لاریون وکړې. اعتراض کوونکو د دې ښار د مهماتو په یو ډیپو کې له څو چاودنو وروسته لویې لارې بندې کړې او غوښتنه یې کوله چې بل ځای ته دې ولېږدول شي. د دې چاودنو درې کسان ووژل. د سوځېدلو مهماتو لوګي هوا ته پورته کړل او ضربې یې د ښار ودانۍ ولړسولې. چارواکو هڅه کوله د ایریس اوسېدونکو ته قناعت ورکړي چې خپلو کورونو ته ستانه شي، خو قهرجنو اعتراض کوونکو له چارواکو څخه د نور وضاحت غوښتنه کوله. د ایریس والي عمرزاک شوکیف د خبريالانو ته وویل چې په بسونو کې اریس خارته د ژغورل شو کسانو رسول بنن پایل شي. لدې مخکې سلګونه کسانو چې د اریس خار څخه وتلي وو په یو څیر مخارګوټي کې وویل دوی لدې بیریږي چې خارته ستانه شي. تاسو موږ کله ازادي رادیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. دا او نور خبرونه سمک په پانه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړی کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړې چې په خپلو اړیکو کې د مشارکت او د همکارۍ یو نوی باب پرانیسي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون اسلام آباد کې سره ولیدل او خبرې وکړې. اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه او هلته د لیدنو کتنو په اړه به جزئیات در سره شریکو. دا به مواوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکړی چې که د جمهور ریاست کاندیدان قانون په پام کې ونیسي په وړاندې به یې پریکړه وشي. دا وروسته له هغه ده چې یو شمېر کاندیدان تر وخت مخکې د کمپاین په کولو یا د کمپاینی غونډو په جوړولو تورن شوي دي. د کونړ په چپه دره کې اوس هم د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ حالات ترنګلی دي. پر دې موضوع هم ریپورټ لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې داسې حال کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکېچ د پراخېدو په حال کې دی. متحده ایالات وایي هڅه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه د ایران پر ضد یو موټی کړي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. ستاسو له پیغامونو به څو پیغامونه هم خپاره کړو. نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی او کور کلی هم پام دی یو سات کې خبري کی. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړې چې په خپلو اړیکو کې د مشارکت او همکاري یو نوی څپر کې پیل کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې سره ولیدل او خبرې وکړې. د افغانستان جمهور ریاست وایي دواړو مشرانو ټینګار وکړ چې باید له پخوانیو تیروتنو څخه زده کړه وشي او د تکرار مخه یې ونیول شي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم د هیواد ته د افغان ولسمشر سفر د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو او د اعتماد د یوې فضا د رامنځته کولو په برخه کې مهم ګام وباله. ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم عمران خان پرون پنجشنبه د چنګاښ په شپږمه په اسلام آباد کې سره وکتل. د افغانستان جمهوري ریاست او د پاکستان د صدر اعظم دفتر په جلا بیانونو کې ویلي چې دواړو مشرانو د خپلو هیوادونو ترمنځ د مشارکت او همکارۍ د یو نوي څپرکي پر پایل موافقه کړې ده. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر او عمران خان ټینګار وکړ چې له تیرو تیروتنو باید زده کړه وشي. یوه نوې خبره چې په سیمه کې پیښه شوې یو نوی لیدلوری دی او دا چې د افغانستان د سولې په تړاو یوه اجماع رامنځته شوې او موږ تمه لرو چې پاکستان به هم په نوي چاپیریال کې یو مثبت رول ولوبولی شي. په هر اندازه چې په سیمه کې سوله او ثبات ولرو ګټه یې د دواړو هیوادونو خلکو ته رسیږي. باید د ماضي اسیران نه شو او زموږ اقدامات باید د راتلونکي لپاره وي. څومره چې د دواړو هیوادونو د خلکو او دولتونو ګډو ګټو ته په پام سره راتلونکي ته وګورو په همغه کچه کولای شو چې د زیاتې همکارۍ لپاره امکانات ولرو. د پاکستاني لوري په بیان کې ویل شوی دی چې عمران خان له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو سره مرسته ګډ مسؤلیت بولي او پر ملاتړ یې ټینګار کوي. د بیان له مخې دواړو مشرانو موافقه کړې چې په افغانستان کې دایمي سوله به دواړو هیوادونو ته پریمانه اقتصادي ګټه راوړي. د سیاسي چارو شننکی او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای باور لري چې د افغان ولسمشر سفر به یوازې هله ګټور وي چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې صادق وي.
که اشتباه وي دا اشتباه د پاکستانیانو لخوا ده نه د افغانانو لخوا. تر ټولو لویه اشتباه به په تیرو څلوېښتو کلو تیره بیا په تیرو اتلسو کلو کې د پاکستان لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او مداخله ده. که چیرې په ستراتیژیک لحاظ د سولې په مسئله کې د پاکستان لخوا همکاري صورت ومومي نو د نورو ساحاتو کې د همکارۍ زمینې شتون لري. اما که چیرې بیا هم په تېر کې پاکستان یوازې سمبولیک حرکاتو کې د سولې په ارتباط زه فکر نه کوم چې په نورو ساحاتو کې هم د پامبر انکشاف رامنځته شي.
ولسمشر اشرف غنی د یو جګپړي دولتي پلاوي پراس کې پرون د یو دوه ورځني سفر لپاره اسلام آباد ته ورسید. د افغانستان او پاکستان مشرانو په خپله کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی غنی د پاکستان له ولسمشر عارف علوي، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د سیاسي ګوندونو او مذهبي ډلو له یو شمېر مشرانو او له هغې ډلې له شهباز شریف، محمود خان اڅکزي او مولانا فضل الرحمن سره هم ولیدل. د افغانستان او پاکستان اړیکې تل کړکیچن وو. په وروستۍ یو څو کلونو کې افغان چارواکو په پرله پسې ډول پاکستان تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو او د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخو کې لازم اقدامات نه دي کړي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکوي چې که د جمهور ریاست کاندیدان قانون رعایت نه کړي پر وړاندې به یې تصمیم ونیول شي. د کمیسیون د کوم کاندید نوم نه دی یاد کړی، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه ادعا کوي چې د جمهور ریاست ځینې کاندیدان په ځانګړې توګه دولت ساز ټیم د هیواد په یو شمېر سیمو کې انتخاباتي مبارزې کوي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په قانون کې د انتخاباتي مبارزو وخت ځانګړی شوی او کوم کاندیدان چې له وخت مخکې کمپاین کوي قانوني چلند به ورسره وشي. د دغه کمیسیون د ویاندوی دفتر سرپرست ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون سیمه ییزو دفترونو ته هم ویل شوي چې د دې ډول کمپاینونو مخه ونیسي.
هغه څوک چې هغه د قانون څخه سرغړونه کوي موږ دوی سره قانوني برخورد ترسره کوو، که هغه په هره سطحه اوسېږي. زموږ غوښتنه دغه ده چې دوی قانون ته درناوی وکړي، هغه کولاتو کې موږ ټولو خپلو ولایتي مسؤولینو ته هم پرختره کړې ده چې هیڅ چاته هم د اجازه ورنکړي چې دوی قانون تر پښو لاندې کړي، مخکې له وخته کمپاین وکړي او د خلکو د بې اعتمادۍ او بې باورۍ لامل وکړي.
د کاندیدانو شورا هم ویلی چې د دولت جوړونکو ټیم ولایتونو ته د سفرونو په کولو او ګټه اخیستنې ته د تیرو کلونو د نیمګړو پروژو سپارل د ځان لپاره کمپاین دی. د سپیدار د ماڼۍ او د جمهوری ریاست ځینې چارواکي چې په انتخاباتي ټیمونو کې شامل دي د دغه شورا او ځینو انتخاباتي څارونکو لخوا د بې وخته کمپاین په کولو تورن شوي دي. د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویاند مرو امینی وای همدا اوس ځینو کسانو په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره دفترونه خلاص کړي دي.
کمپاینای قبل از وخت انتخاباتی یک اثر
مخکله وخته کمپاینونه چې د ځینو کاندیدانو لخوا کیږي د اندېښنی وړ دی. دوی خپل کمپاینی دفترونه خلاص کړي او کمپاینونه یې دوام لري. یو انتخاباتي ټکټ بل انتخاباتي ټکټ داسې زیانمنوي چې له اخلاقو لري ده. دغه تلس کاندیدان چې غواړي راتلونکی یې په لاس کې وي او د قانون په ماتولو راځي موږ یې په اړه اندېښمن یو چې بیا به یو بحران تیروو.
که څه هم د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان چې په خپله د خبری ناستو په جوړولو او د انتخاباتي فعالیتونو لپاره د حکومت پر کړنو د انتقاد کولو له امله تورن دي، د انتخاباتو له خپلواکه کمیسیونه غواړي چې د قانون ماتولو مخه ونیسي او کاندیدانو ته اجازه ورنه کړي چې ځانونه ته کمپاین وکړي. د کاندیدانو په بی وخته کمپاینونو انتقادونه وروسته له هغې کیږي چې تیره اونۍ اجرایوي رئیس ویلي چې له دولتي امکاناتو نه دې د کاندید د کمپاین په ګټه کار وانخیستل شي او خلکو ته دې د حکومت خدمتونه د انتخاباتي کمپاین په نیت نه وي. د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوزون وایي باید قانون ته درناوی وشي.
داسې اقدام غونډه سفر او یا وینا نه ده کړې چې هغه کمپاین بڼه ولري. موږ د ټاکنو د ټاکنیزو کمیسیونونو ټولو هغو قوانینو طرزالعملونو او مقرراتو ته ژمن یو چې هغه د افغانستان د ټاکنیز بهیر له شفافیت د ژمنتیا او د دغې پروسې له ثبوتن سره مرسته کوي.
د جمهور رئیس غنی انتخاباتي ټیم چې په وروستیو ورځو کې د کاندیدانو د شورا او د انتخاباتو د ځینو څارونکو لخوا په داسې فعالیتونو تورن وو چې د دوی په خبره کمپاینی رنګ یې درلود وایي که په دې اړه اسناد موجود وي باید وړاندې شي. د جمهور رئیس د انتخاباتي ټیم غړي نجیب الله آزاد آزادی راډیو ته وویل
اما برک نور نوماندان هغه نه یوازې چې کمپاینی ناستې کوي، دوی ورځې وړاندې چې په د غازي استرالیا کې هم مطلق کمپاینی وه او د حکومتي دولتي وسایل څخه کار واخیستل سو. موټرې ټولې حکومتي وې، چارواکي اکثره حکومتي وو، د اجرایي ریاست معاونین هلته وو. د دې تر څنګ په ډیری سیمو کې دوی په خپله ځانګړي ډول په شمال په سیمو کې دوی په خپله برخه کمپاینونه پیل کړي دي. که چیرې د دولت ساز ټیم د خوا رسمي کمپاینونه پیل شوي نو دوی بیا کولی شي چې اسناد او مدارک ټول کړي.
حزب اسلامی افغانستان هم جمهوری ریاست ته د ګلبدین حکمتیار لکاندیدیدو وروسته خبری ناستې جوړې کړي چې تر ډېره د حکومت پر کړنو انتقادونه کړي دي. دغه حزب د رسنیو د دفتر غړي دغه ناستې د انتخاباتي کمپاین هسې نه ګڼي. اوس د انتخاباتو څارونکي وایي چې د انتخاباتي مبارزو له پیل کېدو د مخه ویناګانې، د انتخاباتي ټیمونو خبري ناستې او په رسنیو کې د کاندیدانو څرګندېدل چې په هره پلمه وي د انتخاباتو د قانون په اساس کمپاین ګڼل کېږي. دغه څارونکي وایي د کاندیدانو کړنې د څارونکو بنسټونو لیلی د پټ نه دي او که دغه بهیر په قانون ماتولو پیل شي خلک به د تیر په نسبت په افغانستان کې په دیموکراسۍ بې باوره شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د کونړ په چپه دره کې اوس هم د وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې ترمنځ حالات ترنګلی دي. د سیمې خلک وایي دواړو ډلو په منځ کې ولس راګیر دی او دواړه خواوې عامو خلکو ته د کړې کولو اجازه هم نه ورکوي. د موضوع تفصیل به له روح‌الله انوري نه واورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي چې د نوم ښودلو څخه یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د چپې درې اړوند دیګل او نورو ساحو کې وسلوال طالبان او د داعش اسلامي دولت پورې تړلي وسلوال یو بل ته په مورچو کې ناست دي او په تیرو څو ورځو کې څو ځله جګړې هم کړې دي چې پکې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او جسدونه یې نورو ځایونو ته په موټرو کې انتقالېږي.
شوی دی او زخمیان هم شته. پکې څو جنازې مونږ ویل دي یا مړی مونږ ولیدل چې په عمومي سړک باندې کټه او نور ولایتونو ته د نور ولایتونو انتقال یې کړل وی وړل.
هغه به د دواړو وسلوالو ډلو واک لاندې سیمو کې په زرګونه کورنۍ راګیری دي او هیڅ اړخ عام خلکو ته له خپلو کورونو او کلیو د وتلو اجازه نه ورکوي.
طالبان د دیګل درې څخه خلکو ته اجازه نه ورکوي چې کټه ووځي او د چپې درې خلکو ته د شین اجازه نه ورکوي چې ووځي. امن ته وته نو پوهېږم چې د دوی به کوم مقصد چې یا دا دره بي خالي نشي یا د خپل ډال په استفاده به دغه کاروي خلک په ځای ته مشکلات ګرځي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په چپه دره او یو شمیر نورو سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. دواړه خواوې تلفات هم لري او کوم وسلوال چې پکې وژل شوی د هغوی جسدونه د افغاني سری میشتې لخوا خپل کورنیو ته رسول کیږي.
دواړه خواوې ډېر درنه تلفات لري. جګړه په خپل قوت روانه ده. سره میاشت لیمړي خپل نوڅاو ته انتقال کړ. دا نړیوال معیارونه دي. هغه څوک چې ولو کوم قابل لري وي د تا دښمن اړخ وي یا موږ پښتني ارزښتونه اسلامي ارزښتونه همدا دي چې مړي خاص مراسم چې هغه اسلامي ارزښتونه په هغه کې راځي وي د دوی کورنیو ته انتقال شوي دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې په کونړ کې د روانو جګړو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونه وړ ده چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې څخه د کونړ چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترمنځ حالات ترنګلي دي چې تر اوسه پکې په لسګونه کسان وژل شوي او ټپین شوي او په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
دوستانو اوس پر شو دې ته چې د نړۍ رسنیو د افغانستان په اړه سوې صفه ولاستانه کې ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو باندې تمرکز کړی دی. ورسپانې لیکلي د امریکایي سرتیري د چهارشنبه په ورځ یو ورځ وروسته له هغه وژل شوی و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی و. ورسپانې لیکلي طالبانو په میدان وردګ ولایت کې د دوو امریکایي سرتیرو د وژنې مسؤلیت په غاړه واخیست. واشنگتن پوسټ لیکي طالبانو له امریکا سره په قطر کې د اووم دور خبرو تر پیل درې ورځې مخکې د امریکایي سرتیري وژلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له کابل وروسته نوی ډیلی ته ولاړ او هلته له خبریالانو سره په خبرو کې د دغو امریکایي سرتیرو وژنه غمجنه پیښه بللې ده. واشنگتن پوسټ د پومپیو په حواله زیاته کړې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو هدف د تاوتریخوالي د کچې راټیټول او د هغه ګواښ کمول دي چې افغانانو او امریکایي سرتیرو ته متوجه دي. ورسپانه لیکي که څه هم طالبان له امریکایي چارواکو او افغان سیاستوالو سره ګوري خو د دې ډلې جنګیالي بیا په ټول افغانستان کې په نړیوالو او افغان ځواکونو بریدونه جاري ساتلي. د دوو امریکایي سرتیرو په وژل کېدو سره د هغو امریکایي سرتیرو شمیر چې د سګ میلادي کال له پیل راهیسې وژل شوي لسو تنو ته رسیږي. د طالبانو لخوا خبریالانو ته د وروستي ګواښ په اړه د غبرګون لړۍ دوام لري. د بی پولي خبریالانو سازمان هم په یو بیان کې د طالبانو دا ګواښ غندلی دی. طالبانو رسنۍ ګواښلي که د دوی پر ضد له تبلیغاتو لاس وانخلي برید به پرې وکړي. د بی پولي خبریالانو سازمان د طالبانو ګواښ ته په اشاره له افغان حکومت او د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره هر لازمه چاره وکاروي. د بی پولي خبریالانو د سازمان د افغانستان د څانګې د مشر رضا موینی په حواله لیکل شوی چې د سولې د خبرو له ښکېلو هیوادونو غواړي چې طالبان دې د بشر د نړیوالو قوانینو رعایت ته راوبولي. موینی وړاندې ویلي افغان حکومت هم باید ډاډ حاصل کړي چې د امنیت اداره او دفاع وزارت له رسنیو د خپلو تبلیغاتي اهدافو لپاره کار وانخلي او د رسنیو امنیت تضمین کړي. د موینی په باور رسنۍ باید په آزاده او خپلواکه توګه فعالیت وکړي. د بی پولي خبریالانو سازمان ویلي د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د خبرو بیا پیل سږ کال په افغانستان کې کړکیچ نه دی کم کړی.
اوس هم د سیمې او نړۍ یوه مسله په داسې حال کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې یې کړکیچ د پراخېدو په حال کې دی. متحده ایالات وایي هڅه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه د ایران پر ضد یو موټی کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دې ټلوالې له غړو وغوښتل چې د ایران د دښمنۍ اقدامات په ښکاره وغندي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر د ناتو پر غړو غږ وکړ چې د هرمز د ستراتیژیک تنګی د شاوخوا سیمې د ډاډمن امنیت د ټینګښت لپاره په جوړیدونکي پلان کې د برخې اخیستو په اړه غور وکړي. مارک اسپر چې د لومړي ځل لپاره یې د پنټاګون د مشر په توګه د ناټو په مقر کې وینا کوله، د امریکا له متحدانو هم وغوښتل چې د پوځي اقدام پر ځای له ډیپلوماتیکو لارو له ایران سره د روان کړکیچ په حل کې مرسته وکړي. اسپر د ناټو له متحدانو سره د بندو دروازو شاته د خپلو بحثونو جزئیات په یوه خبري غونډه کې له خبریالانو سره شریک کړل.
I discussed the need to internationalize this issue by encouraging NATO allies and regional
ما د ناتو لغړو او سیمایزو متحدانو سره د دې مسلې د نړیوال کولو پر اړتیا بحث وکړ. هغه می وهڅول چې د ایران د ناوړه چلند پر وړاندې د مخالفت غږ اوچت کړي او له موږ سره مرسته وکړي چې د سمندري امنیت د ډاډمنولو لپاره د ایران د زیاتیدونکو پرونکو اقداماتو مخه ونیسو. ایرانی چارواکو تیره اونۍ د پنجشنبه په ورځ ومنله چې د امریکا یو بی پیلوټه کشفی الوتکه یې ویشتلې ده. امریکایي چارواکو وویل د الوتکه په خلیج کې د نړیوالو اوبو پر سر وه، خو د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک وویل الوتکه د ایران هوایي قلمرو ته ننوتلې وه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې حمله په جواب کې تیره اونۍ پر ایران د برید د پلان مخه په وروستیو شیبو کې ونیوله. د ټول خی چې په خلیج کې د دواړو لوریو ترمنځ پوځي تحرکات اوج ته رسیدلی دي. همدارز واشنگټن په خلیج کې پر څو کشتیو د حملو تور پر ایران لګولی، خو تهران دا تور ردوي. اروپایان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې پریکړه انتقاد کوي چې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت، او په وروستیو څو اونیو کې دواړو خواوو ته خبرداری ورکوي چې د یوې کوچنۍ سهوې نتیجه ښایي جګړه وي. رویټرز خبری اژانس د ډیپلوماتانو له قوله راپور ورکوي چې د ناټو اروپایي غړو د بروکسل غونډې ته وویل دوی د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ اوریدل غواړي، او په دې برخه کې د ټولو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي. اسپر وویل واشنگټن جګړه نه غواړي، او برعکس د ډیپلوماسۍ په برخه کې د اروپایانو د ملاتړ په لټه کې دی. یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي هویت یې افشا شي ویلي دي چې د بروکسل په پرونۍ غونډه کې د ناټو اکثر متحدانو د اسپر د عمومي پیغام ملاتړ وکړ، خو د ناټو یو ډیپلوماټ وویل چې یوازې فرانسې له ایران سره په روان کړکیچ کې د ناټو د احتمالي رول په اړه اندېښنه وښوده، او جرمني له ایران سره د اټومي موافقې د اهمیت یادونه وکړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم سواک د هلمند نوی پاکستان هیڅ وخت د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول ونه لوبوه، او هر وخت مخې سیاست چلوي او ترهګر روزي. صالح محمد صالح د هلمند څخه په اس ام اس کې را تلیکلی چې د هلمند کروندګرو څخه مهیله داده چې پر ځان د بسیا کېدو لپاره په خپلو کروندو کې کچالو او پټاټي وکړي ترڅو د یخچالي کچالانو او پټاټو څخه خلک خلاص شي. عبدالواحد مدقق له لوګر وایي ولسمشر باید له پاکستاني چارواکو سره هغه هیواد ته د ویزو د اخیستلو په اړه هم بحث وکړي. عبدالله بارکزی د هلمند د ناوې نه وایي چې د ناوې څخه د کانکور ازموینې نتایج نه دي اعلان شوي، د معارف له وزارت نه هیله کوو چې اعلان دې کړي. محمد عبدالعزیز غالب خونخیل د هلمند د مارجې نه وایي خدای دې وکړي چې ولسمشر غني سفر پاکستان ته مثبت تمام شي او تش لاس خپل هیواد ته راستون نه شي. دوستانو دا ستاسو اس ام اسونه وو چې موږ ته مراستولي وو، اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
څنګه د کندهار ولایت نه اړیکه نیول ده. ما دا خوایم چې د کندهار ولایت ته بند ولسوالۍ ته سړک ډېر زیات خراب ته ودی. ولغواړو
سڑک
دا برېښنایي تصفیې د زر د زره په ټول افغانستان کې توضیح لړۍ باید پراخه کړي. بیا هم تاسو څخه غوښتنه لرم چې دغه زما دغه ستونزه یا پرمختګ به واکړي. وړاندیز چې کوم دی دا سب څه هوالې ملي ادارې ته ورسوئ. دغه مهمې تذکیرې ده او د دې تذکیرې مخنیوی کېږي. غوښتنه مې دا وه چې دغه تذکیرې برېښنایي تذکیرې زر د زره په ټول افغانستان کې توضیح لړۍ به شروع شي. السلام علیکم. نمی رحمت الله دی لوګار ولد دی ازر لسالینا من پولیس مخالی خبر حکومت دا دولت رلتی کی دی ازر لاری بند دی ټول سلور طرف نه او به پیادل خلکم نه پریږي او په دکانو کې خوراکي نوار ټول ختم دی او مریض کلا راکټ لسالینا او کی سوسی طالبان صحه تر شي دی به طالبان اتل کی شو به تا مرګه لسالینا تر اجي بس غریب نه بس ساوتی او لکه ډیر سخت مشکل سره مخامخ زده راتونه مننه
رحلال زابل خبرې کوم وروره او زابل په ولایت کې دا خرواریان په منځ کې دا افغان بیسن شبکه کار نه کوي زموږ مشکل تر مخابرات زر چارو کور سوي د ډیر وخت کې دا موږ دا مشکل لرو نو د ازادي راځي صدا غوښتل لري دا زموږ پیغام تر دا چارو کور سي السلام
زه اسلام د امیر زوی د ګنار اوسیدون کې د چپدری ولسوالۍ څخه مربوط یم چې زمونږ په کلینیک کې موږ له ګولایان او دوای نه راغلي رسول سره مخ یو او ګرمي دي زیات دی او مزونه زیات شوی دی. سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستان اوس هم یو بیا د مهم خبرونو سره ټکی دا پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوښتل تر ماموریت څخه د واشنگټن د ملاتړ پر شمله یو ځل بیا ټینګار وکړ. مارک اسپر د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد د هڅو ننګه هم کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره ګواښ دی. جنرال سکاټ میلر پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د داعش په اړه یې خبرې کړې او فکر کوي چې دا ډله نه یوازې د افغانستان لپاره خطرناکه ده بلکې د سیمې اروپا او امریکا لپاره یو ګواښ دی. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې سبا شنبه له پاکستان سره لوبه وکړي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي چې واشنگټن له ایران سره جګړه نه غواړي خو دې ته چمتو دی چې د تهران د هر حملې په ځواب کې د خپلو ګټو دفاع وکړي. د بحرین حکومت په بغداد کې د دې هیواد پر سفارت د یو شمېر اعتراض کوونکو حمله غندلې او په عراق کې د خپل سفیر او په عراق کې خپل سفیري د سلا مشورو لپاره ورغوښته. او سلګونو مظاهرچیانو پرون د قزاقستان په جنوبي ښار ایرس کې لاریون وکړ. اعتراض کوونکو د دې ښار د مهماتو په یو ډیپو کې له څو چاودنو وروسته لویې لارې بندې کړې او غوښتنه یې کوله چې بل ځای ته دې ولېږدول شي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. اوس هم مخکې له دې نه چې نیمه نړۍ پروګرام ته ورشو او همدا رنګه کور کلی ونیس پروګرام واورئ، د دې خپرونې وروستی خبري ریپورټ راخلو. په میدان وردګو کې د ملکي تلفاتو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي. د دې ولایت یو شمېر ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل ښکېلې خواوې د جګړې پر مهال د ملکي خلکو سرونو او مالونو ته جدي پاملرنه نه کوي. دوی زیاتوي چې په دې ولایت کې روانې جګړې زیات قربانیان ملکي وګړي دي. دا دغه امنیتی مسولین بیا د په دغه ولایت کې امنیتی مسولین بیا د ملکی تلفاتو پر وسلوالو طالبانو اچوي. وسلوالو طالبانو بیا د افغان چارواکو اداره کړي او ملامتي په بهرنیو ځواکونو او افغان امنیتی ځواکونو اچوي. په دې اړه به نور حال د ازادي رادیو د خبریال شریف الله شرافت پر ریپورت کې واورو.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر ځایي اوسیدونکو شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې ښکېلې خواوې د جګړې پر مهال د ملکي خلکو سرونه او مالونه ته پام نه کوي. دوی زیاتوي چې دغلته د روانې جګړې زیات زیان ملکي خلکو ته رسیږي. د دې له ډلې سلی وردګ ازادي راډیو ته داسې وویل
چې په دې کې
شوی. ځای خبريال حمید الله ریحان هم ورته سرګندونی لري. د ازادي رادیو ټول چې په دغه ولایت کې زیات ملکی تلفات د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې خلکو ته اوړي. د لشکیل خواو څخه غوښتنه وکړه چې د جګړې پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي.
میدان وردګ ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ چې ډېره پراخه لرونکي نفوس لرونکي ولسوالۍ ده، ډېرو جګړو کې زور اخیستی، وخت نا وخت د وسلوالو طالبانو او د ملي اردو ترمنځ جګړې رامنځته کېږي او په هغې کې ملکي کسانو ته هم تلفات اوړي.
د سید آباد ولسوالۍ ولسوال امیر محمد ملکزی هم مني چې په یادو ولسوالۍ کې ملکي تلفات د جګړې پر مهال زیات دي. ملکزی د ملکی تلفاتو پړه زیاته پر وسلوالو طالبان ورغورځوي او غوښتنه کوي لشکیل خواو څخه چې د جګړې پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت امنیتي مسؤلین د ملکی تلفاتو پړه پر وسلوالو طالبان ورغورځوي. د یاد ولایت د پولیسو مشر محمد وی سیمیمی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف یو کمیسون جوړ کړي چې څنګه وکولای شي د ملکی تلفاتو مخه ونیسي.
موږ سره موثق اسناد را سره دي چې د مسجدو څخه دوی کار اخیستی دي، خو موږ پر مسجد باندې تر هغه وخته پورې حمله نه ده کړې، عملیات نه دي باندې کړي تر څو چې دوی د هغه ځای ته راوتلي. زموږ سره ویډیوګانې را سره دي مکمل په اسنادو په شرایطو سره سم، او دوی د ملکي وګړو چې په یوه کور کې حالت داخل زموږ د وطن هغه ښځې په هغه ځای کې خوندي په هغه کور کې ژوند کوي، هغه برملا مالیږي، دوی د هغو د کور څخه د سپار په توګه باندې استفاده کوي.
هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان زبیالله مجاهد د ملکی تلفاتو پره پر افغان چارواکو او بهرني ځواکونو ورغورځوي. زبیالله مجاهد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی تل د ملکی تلفاتو مخنیوي کړي. میدان وردګ ولایت د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دي چې وخت نا وخت د درنو جګړو شاهد وي.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلام نمی اومنی پا دی خبروانه که حق کتابتون تورزو چه دا خزو لخوا خزو تجور شوائی ده. وای حق خزو زیادا پیاوری ده چه کتاب لولی. خو آیا پا افغانستان که خزی لا کتاب لستلو سر علاقه لری؟ دا افغان خزو لپارا دا زنگرو کتابتونو نجوری دل چوم راڑین دی او کتاب لستل دا خزو پجوان ساغیز پری باسی.
دا سو مراکزو پرانیستم. دیر یا نیک گام
دیر که کتاب لخیم داغ بمطالعه کو.
پا دا کتاب خانه که دیر راحت زایده او پا نور کتاب خانه چه نارینه و خزینه یو زایده پا راحت تو که کولی نشو چه مطالعه کو.
پا هم دیال از مک همکاری فرشتی غنی و راپور برابر کردی. دا خبروانی پا ورستی برخه که دا کابل پوهنتون لیوی استادی سر مرکه هم لرو خوص راپور تقوک شید.
ویل کیږي د یوې مدرن ټولنې جوړولو لپاره اړتیا ده چې ښځې په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي برخو کې د فعالیت ترڅنګ په ښوونیز او تعلیمي بهیر کې هم ګټور رول ولوبوي. له همدې کبله په هغو هیوادونو کې پرمختګ زیات شوی او د خلکو د ژوند چارې ښې مخته ځي چې زیاتره ښځې یې باسواده دي او مطالعه کول یې د ژوند یوه برخه ګرځولې. نن سبا په نړۍ کې لیدل کیږي چې ښځې یوازې په سواد زده کړې بسنه نه کوي، بلکې مطالعې ته هم وخت وزګربي. خو په افغانستان کې د ښځو لپاره د کتاب مطالعه لا هم لوی ستونزه بلل کیږي. دلته نه یوازې د ښځو لخوا د کتابونو مطالعه د دوی د کارونو یوه برخه نه شمیرل کیږي، بلکې هغوی چې د کتابونو لوستلو سره علاقه ښیي په ښار او کلي کې ښځو ته د ځانګړو جوړو شویو کتابخانو کموالی د لارې خنډ ګرځي. همدې ستونزې ته په کتو یو شمېر نجونو او ښځو په ګډه تصمیم نیولی چې په کابل کې د ښځو لپاره د جهان اندیشه په نوم یو ځانګړی کتابتون جوړ کړي. دلته به هغه ښځې راځي چې د مطالعې لپاره کتابونه او ځای نه لري. د دې کتابتون جوړونکي وایي دلته هر ښځه د کتاب په بدل کې باید له 1500 تر 1000 افغانۍ په ضمانت پرېږدي، او کله چې کتاب لوستل ختم شول نو پیسې